ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. دا خبرونه چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي تر ډېره موسیقي ته ځانګړې ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیسي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف د احتساب ملي ادارې ته سپارل شوی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کوریا له مشر سره د خبرو لپاره پیونګ یانګ ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلی کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهمه ورځ د 209 شاهین قلو اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال له بلخه کابل تستون شو. په جلال آباد کې بعد پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوه چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1820 ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتي ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت چې و ډیر زیات و، مګر بیا هم هغه خپل هاتو پترسو ګورو چې نظم او دسیپلین په خاطر مراد کو هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوی دي. کچېری په دې چې فساد شته دی په خپل اندازه خلکو ته ویزینه ورکوي، موضوع به د مرکز سره د ورستۍ جرات په مخه شلی کوو.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اگست په 1 اعلان وکړ چې په جلال آباد کې خپل کنسولګری بندوي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پلانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پلانګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږ ویکټونو ماته ورکړه. د بلخ اتلانو بیا په 8 ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف د تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهباز شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14 په پاکستان کې د ملي جرګې د 11 او ایالتي جرګو د 19 چوکیو لپاره ضمني انتخابات کیږي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. هغه په توقیف کې د پاتې کېدو له امله نشي کولای چې د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره کمپاین وکوي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې شهباز شریف په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړی دی، خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند پر شریف لګیدلي تورونه رد کړي او هغه په سیاسي انګیزه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګ یانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. پامپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګ یانګ ته روان شو. پامپیو وویل مهمه وه چې د ایبی خبرې د شمالي کوریا په اړه اوریدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ شي. چین د شمالي کوریا اصلي متحد هیواد دی. بریت کاونا د امریکا د ستري محکمې د 144 قاضي په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د 2 ساعت وروسته له دې لوړه په ځای کړه چې سنا جرګې د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د نوموړي نومونه تایید کړه. کاونا پرون شنبه په داسې حال کې په واشنگټن کې لوړه په ځای کړه چې سلګونو تنو د ستري محکمې مخته اعتراض کاوه. د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوری ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل کیږي او 12 ساعته وروسته تړل کیږي. د انتخاباتو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافونه زیات کړي دي. او روسی بوکسر آرتور بیچر بایف خپل بریتانیایي سیال کالم جانسن ته په 3rd round کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیره شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول. 33 کلن آرتور بیچر بایف تر اوسه پورې په 1500 نړیوالو مسابقو کې خپل ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د روسیې په داغستان جمهوریت کې زیږیدلې، خو تیره شپه یې د کاناډا د مونټریال په استازیتوب مسابقه وکړه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو د خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو. او تر دې هم وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت د څرګندونو په باب راپور لرو چې وایي ډیر ژر به د کابل او کندهار لوی لارې ته په نږدې سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د غزنی د والی وایند آزادی رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له چیرو 4 ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره تصفیوي عملیات کوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په غزنی کې 4 پلونه ویجاړ کړي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد 4 لوی او واړه پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتګ ته خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي رادیو د خبريال په حواله لدی امره د سیمې خلک مسافر وړونکو موټر او د بارلونکو موټر چلوونکو مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خاملارو په غوسیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتګ وکړي. په سیمه کې یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې وسوال طالبان له هغو کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو له امله پر خامو لارو سفر ته مجبور دي، د مالیې په نوم پیسې هم اخلي. وسوالو طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللی سړک بند کړی او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل چې وسوالو طالبانو 3 پلونه تخریب کړي دي، خو ټینګار یې وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډیر ژر په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
په دې کتار د امنیتي ځواکونو لپاره 1000 شوې دي. تازه د کومکی ځواکونو د ملي اردو لپاره 1000 شوې دي. په سرداش لاندې تاسو کې د لارې په وضو کې هغه د تزایدې او ان شاء الله چې ډیر ژر به د لارې په وضو او په ګرش په ولسوالۍ کې نو په شانې د عملیات چې پلان شوی لمخ کې هغه ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سرک پر امتداد هم له 4 ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږ کال به د ولسي جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسوالو طالبانو د روان کال د اګست په 10مه پر غزنی خونړۍ حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل له مخې پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شهر لوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بخوانی مرستيال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون لازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او د ولایت له داسې کمزوري حالت څخهړلای وای.
دولت درې حصه کمیټه اداره وزارت دفاع داره وزارت
چغلی رادمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوي لري. د دفاع وزارت او د کورنوي چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوي شته. دولت نه دی توانیدلی چې خلکو ته کارونه پیدا کړي چې لامل یې په غزنی کې فقر 2 برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره ژمنه شوی او باید عملی شي کنه شواري خبري هیڅ ستونزه نشي حل کولای او وضعیت لا خرابېدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی به له اداري اړخه د لومړي درجه ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله پر غزنی شهر د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیون ډالر به د غزنی شهر له بیا رغونې او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی له 3 ولسوالیو څخه ټولې په بشپړ ډول یا قسمن د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې وسلوالو طالبانو په غزنی کې څو پلونه ویجاړ کړي او مسافرو ته مشکلات پیښ کړي دي. په دې اړه د غزنی د والی له ویندوی محمد عارف نوري سره شخېدلې شخله نوري وای
د دې مخامخ د غریب ثانوي له لاس ورکړې اوس لپاره د لارو او عمل منفعه د دې پر وړاندې اورنولو لاس پر کې چې د دې د لوري مخ کې د غزنی پکتیکا د سړک شاوخوا یو نیم کیلومتر ساحه مرولې وه او تیر شپه مې د همدغه هڅو په لړ کې دوی د غزنی ولایت د اپن ولسوالۍ په اړوند کې د کابل کندهار د لوی ادارې اړوند درې پلچکونه پر مینه باندې جوړې دي او د قرباغ ولسوالۍ په عبدالله ګل سیمه کې د عبدالله ګل پل شي او لوی پل وو. دا هم تیر شپه دوی مخصوص په چلته باندې په ځای کړی چې ماین خپل پر دوی چې د بلې چې د پلې د نړیوالو په څنګ څلور په وسوالانو په کې وژل شوی دي. اوس راغلی موږ له غرمې مخکې د قرباغ ولسوالۍ په میدانه کې ونې بازار سیمه کې د ملي اردو ځواکونو او وسوالو مخالفینو ترمنځ وسوالې نشته هم شوی چې په تاسو کې درې تنه امنیتي سرتیري کتل شوي دي. پنځه تنه وسوال وژل شوي او څلور تنه وسوال هم ټپیان دي. جګړه له شاوخوا څلوېښت دقیقې وروسته په دواړو سیمو کې پای ته رسېدلې ده خو په مختلفو ساعتو کې جګړه شوې ده. لیونۍ بازار په سیمه کې شاوخوا 9 بجې جګړه وه او د میدان په ساحه کې شاوخوا 11 بجې نشته رامنځته شوې ده.
آیا د کابل کندهار لاره اوس بند ده؟
د کابل کندهار لاره د ترافیک پر مخ خلاصه ده. د ورځې په لړ کې اوس هم خلاصه ده. یوازې په لومړي ساعتو کې بار بار موټر چې هغه له خامه ساحه څخه تګ راتګ نه شوای کولای. د څو ساعتونو لپاره د بریګلو چې د آباد رسولي د امنیت کمانډانې د پرسونل له خوا په سیمه کې هغه درې واره په چکونه چلېدل شوي وو. هغوی د دې په دښوي د ساحه او د موټر پر مخ د تګ راتګ اور شوې ده. خو د ورځې په جریان کې مسافرونکي وړو چې موټر د سړک له خامه غاړي څخه تګ راتګ کوي.
په انده کې هم دوی کېدې شي هم دغه ډول کارونو ته دوام ورکړي، پلونه او سړکونه خراب کړي. امنیتي ځواکونه د سړک د ساتنې لپاره څه تدابیر لري؟
په دې غزنی پکتیکا د سړک په دوه کې له 13 ورځې راځي چې چارې عملیات پیل شي. وي څو دغه لارې د پوزیټ ځل ته څنګه دغه لارې له تخت څخه مخې ته شو ان شاء الله چې په ځینو ساحو کې به امنیتي پوسټونه ځای ته ځای شي. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوی هڅه کول چې د مرکز په مربوطاتو کې جرنه وکیندي. خو له نیکه مرغه چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر وخت اقدامات ترسره شول، د هغوی اسکواتور دوه شپې مخکې له منځه لاړو او تېره شپه دوی په ورسوالۍ کې دغه اقدامات تخریب کړی وی. د دې لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا احضارات شوي دي. تازهبلي کومکي ځواکونه د ملي اردو لخوا احضار شوي دي په پرداش لاندې ساحو کې د لارې په اوږدو کې هغوی بیرته ځای دي او ان شاء الله چې ډیر ژر به د دغه لارې په اوږدو په ګرش په ولسوالۍ کې نو په شانې د عملیات چې پلان شوي وي له مخکې هغه هم ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والي وایاند محمد عارف نوري و له ده سره مو دا مرکه پرون کړې وه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس بجې او 14 دقیقې دي. څو شېبې وروسته د موسیقي پروګرام لرو، خو اوس به اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي په کومو سیمو کې چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي رای باید باطل اعلان شي. ورځپاڼې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د سیاسي کمیټې په حواله لیکلي اوس چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه د استفادې زمینه برابره شوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټولو هغو کسانو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر پیژندل کیږي که په خپلو تذکرو کې سټیکرونه هم نوی لګولي په انتخاباتو کې د ګډون او رای کارولو فرصت ورکړي. ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د غشان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې او لیکلي په دې کې شک نشته چې شفاف انتخابات د خلکو باور په دغه پروسه بیا راژوندی کولی شي او هغوی دا ډاډ ترلاسه کوي چې د خپل برخلیک په ټاکلو کې اغیزمن رول لري. ورځپاڼې ټینګار کړی چې دا په پرمختللو ټولنو ولسواکي نظام او مشروع حکومت کې یو اصل دی. خو سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې دا انتخابات نه د خلکو او نه د اساسي قانون له نظره ښکلي دي، بلکې د شعار تر بریده یوازې د خلکو د مشارکت ننداره ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د بدخشان د طلا او د بلخاب د مسو د قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک کېدو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلی د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په داسې حال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې له دوو بهرانیو شرکتونو سره د دغو قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک خبره کوي چې د افغانستان د شفافیت د څار شبکې مخکې تر دې ویلي و چې افغان حکومت د بهرانیو